ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
තරමශේ දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ඩිව රේඩියෝදේ නැන්ද නෙහිරවස් තාල් දුදර දවිෂ්ටම් ද පරවරේ දමයක්ෂ්ටි නුම්රේණී තද د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبرې خبرونه کې د تازه ماحول شریل هرکلی وایم او اول تاسو په امریکا د کومه د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سره ټکو تا د سنټ نه د سټیټ بانک ترمیمی بیل د منظورې وروسته د حکومت او مخالف ګوندونو ترمیان سره یو بل په ضد یو ځل بیا د مخالفو بیانونو لړۍ پیل شوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا تیر ورځ د افغانستان نه واردات یا امپورټ پلیټ کې نرمي راوصل شوې او په تورخم پوله په زرګونو شمیر کې ولاړ ډک ګاډي پاکستان ته را داخلي دل پیل شوې دي. او ملګرو ملتونو او امریکا د روس نه غوښتنه کړې ده چې روس دی وضاحت وکړي د یوکرين په سرحد یې خپل پوځونه ولې جمع کړي. سټه کې تاسو ورېدل او وګورئ چې د خبرونو تفصیل تا د سنټ نه د سټیټ بانک ترمیمی بیل د منظورې وروسته د حکومت او مخالف ګوندونو ترمیان یو بل په ضد یو ځل بیا د مخالفو بیانونو لړۍ پیل شوې ده. په سنټ کې د مخالفو ګوندونو په مشر یوسف رضا ګیلانی سخت نیوکه کیږي چې د دوی او د نورو سنټرانو د غیر حاضرۍ له سببه حکومت په اسانۍ سره د سټیټ بانک ترمیمی بیل منظورولو کې کامیاب شوې دي. خو یوسف رضا ګیلانی د دې ذمہ د سنټ چیرمن ګرځولې او د تورون وروستو یې د سنټ د چیرمن د څوکې نه د استعفا ورکولو اعلان کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا تیر ورځ د افغانستان نه واردات یا امپورټ پلیټ کې نرمي راوستل شوې او په تورخم پوله په زرګونو شمیر کې ولاړ ډک پاکستان ته را داخلي دل پیل شوې دي. د وزیر اعظم لخوا د اعلان په داسې وخت کې وشو کله چې سوداګرو د پاکستان مرکزی یا سټیټ بانک لخوا اعلان شوې د الکترونیکی وارداتو فارم یا ای آی ایف فارم د تجارت لپاره ځانمن ګرځولې وو او د دې د لاسه تیر وسورو د روزګار پټه پودره درې دي. سوداګر وايي افغانستان سره دا وخت تجارت په ډالرو کې او بانکونو د لارې نشي کېدلی ولی چې هلته بانکي نظام هم بند دی. پاکستان افغانستان په سرحد باندې د اسانتیا و جوړولو لپاره په قامي کې د یو همغږي میکانیزم جوړولو فیصله شوی او دونو هیوادونه په بارډر ټریډ یا د مال په بدلی د مال تجارت شروع کول باندې هم سره شوی دي او بلدا چې دې لپاره به طریقې ډیر زر تیارول شي. دا خبره د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار موید یوسف د کابل دروځي سفر نروستو د اتوار یک شنبه په ورځ یو سرکاري اعلامیه کې شوې ده. پاکستانی تاجرانو او کاروباریانو د لګام هرکلی کړي او وايي چې ضرورت د خبره دي چې سملاسي دی ورته یو میکانیزم جوړ کړي شي. د دوی وینا ده چې د بارډر ټریډ کټي به دوه هوادونو ته ورسیږي او دوړخي د تجارت دوړ سره خشي. د پاکستانی وسپانو د ایډیټرانو د اتحادیه یا پاکستان کونسل اف نیوز پیپر ایډیټرز د میډیا آزادۍ کال 2020م رپورت کې ویلي په پاکستان کې د میډیا او اظهار رائے ازادي او معلوماتو ترسایي کې کټ قانونا سیوا شوې دي. چېرونکو وايي پاکستان کې خبريالان او مطبوعاتي ادارې د ریاستي ادارو او غیر ریاستي تنظیمونو لخوا د دباو لاندې دي. پاکستان حکومت لا دغه رپورت ته خپل عکس العمل نه خودلې. خو د پاکستان حکومت تل دغه سیتورونه رد کړي او وايي په ملک کې میډیا په مکمل توګه آزاد ده. په رپورت کې ویل شوی کال 2020م کې 15 خبريالان وژل شوې. دو خبريالانو د بیروزګاري لوې جزان وژلې. نه د کورونا وبا له امله مړ شوی. اته ویش خبريالان د جسماني تشدد ښکار شوی. سلور اغوا کړی شوی او لسو خبريالانو په ضد مقدمه در شوی. او دغه سګنو خبريالانو ته نامعلومه ټلیفونونه شوی دي. رپورت کې ویل شوی کال 2020م کې بیلابیل حکومتي غیر حکومتي او ریاستي اقدامات لوې خبريالان د باولاندې ساتل شوی. په خبر پښتونخوا کې د صحت د محکمې چارواکي وایي په صوبه کې د کورونا د پیښو زیاتېدو له امله د صوبې په 20 ضلعو کې د کورونا ویکسینو ځانګړې کمپاین پیل کوي. کور په کور به خلکو ته ویکسین لګول کیږي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر شواروس کې په ملک کې د کورونا نه نور 21 کسان مړ شوي او 3 نوې پیښې مخې ته راغلي او دا وخت په ملک کې په کورونا اخته 4 کسان داسې دي چې روغتیايي حالت یې سخت دی. د خبر پښتونخوا د صحت محکمې تر مخه په تیر شواروس کې په صوبه کې نور 1403 کسان په کورونا اخته شوي او ویل شوي په صوبه کې د کورونا تر ټولو زیات پیښې چې شمیره یې 1308 په پیښور کې رپورت شوې ده. د دې ترڅنګ ویل شوي چې په پیښور کې دا وخت مثبت پیښې 1401 دي. ملګرو ملتونو امریکا د روس نه غوښتنه کړې چې روس دې وضاحت وکړي د یوکرين په سر د خپل پوځونه ولې جمع کړي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د ګولې د شنبې پروز په یو غونډه کې د روس او یوکرين د پولي په اوګدو کې د کړکیچ په اړه بحث کړي. امریکا غواړي چې په سیمه کې د روس لخوا د یوکرين سره په پوله د 1,00,000 څخه د زیاتو عسکرو ځای په ځای کولو او د سیمې بې ثباته کولو د ګامونو په اړه جواب ترلاسه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاذي لیندا توماس د یکشنبه اتوار په ورځ د ای بی سی دا اونې خبرونه کې ویلي چې د امنیت شورا به پر روس فشار راوړي تر څو د خپل ځای په ځای شوو سرتیر وضاحت وکړي. روس د امریکا دغه اقدام رد کړي او په ملګرو ملتونو کې مستیال سفیر دغه غونډه د سیاسي اړیکو د پرمختګ په لار کې یو خنډ وبلل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی د سېنات څخه د سټیټ بانک ترمنې بیل د منځورې وروسته د حکومت مخالف ګوندونو ترمنې سه یو بل فزدي او د بیا د مخالفو بیانونو د ډېر کېل شو ده. په سېنات کې د مخالفو ګوندونو مشر یوسف رضا ګلانی باندې سخت نیوکه کیږي چې د دوی او د نورو سېنټرو د غیر حاضرۍ له سبب حکومت په اسانه سره د سټیټ بانک ترمنې بیل منځورولو کې کامیاب شوی و. خو یوسف رضا ګلانی د دې ذمہ‌وار د سېنات چیرمن ګرځولې او د تورو نورستو یې د سېنات د چیرمن د څوکېن د استعفا ورکول اعلان کړی دی. د اسلام آباد نه پیډری خبریاله رابیا پیر نور حالات وی.
د سېنات څخه د سټیټ بانک ترمیمي بیل د منځوري ورسته د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ یو ځل بیا د مخالف بیانونو لړۍ پیل شوې ده. په سېنات کې د مخالفو ګوندونو پر مشر یوسف رضا ګیلانی سخت نیوکه کیږي چې د دوی او د نورو سېنټرو د غیر حاضرۍ له سببه حکومت په اساني سره د سټیټ بانک ترمیمي بیل منځور کولو کې بریالي شوی و. خو یوسف رضا ګیلانی د دې سیمواره د سېنات چیرمن ګرځولې او تورونو ورسته یې د سېنات چیرمن د چوکۍ څخه استعفا ورکولو اعلان هم کړی دی. د سټیټ بانک ترمیمي بیل په داسې حال کې منظور کړی سوی چې د فروری په 2مه نیټه د نړیوال مالیاتي فند خبري کیږي. نړیوال بانک دغه پور ورکولو د لپاره پاکستان حکومت ته د اصلاحاتو شرطونه ایښي وو چې پکې د بجلی نرخونه زیاتول، منی بجټ ته لاري پر بیلابیلو شیانو ټیکسونه لګول یا د ټیکس اسانتیاو ختمول او سټیټ بانک ترمیمي بیل منظورول هم شامل دي. د بیل د منځوري ورسته وفاقي وزیر فواد چودري ویلي وو پاکستان پیپلز ګوند او د یوسف رضا ګیلانی منندوی دي چې له سبب دغه بیل په سېنات کې منظور کړی سو. مخالف ګوندونه چې د سېنات د ننني چوکۍ څخه ورته و 50 چوکۍ تر لاسه دي او نړیوال مالیاتي فند IMF ته سفارښتونو تر مخه په ټیکسونو کې زیاتوالی او د دې په نتیجه کې مخې ته راتلونکي ګرانی او سټیټ بانک ترمیمي بیل پازیت وخت په وخت بیانونه ورکوي د حکومتي هڅو په سېنات کې رد کولو د پاره ورته یو شمو کوم. خو دغه مهمه غونډه په محل په سېنات کې د مخالفو ګوندونو مشر یوسف رضا ګیلانی په شمول د پیپلز ګوند او د حکومت مخالف اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ شپږ سېنټر غیر حاضر وو او حکومت له اړخه د سټیټ بانک ترمیمي بیل یوازې د یو زیات ووټ له سبب منظور کړی سو. مشر جرنالیست مسهر عباس وایي د لومړی ځل نه دی چې د مخالف ګوندونو لاړه په وخت په اکثریت و نه کارول سو.
پوزیشن جو ہے اس کا جو ہمیشہ پچھلے 3.5 سال میں یہی رہا ہے.
په تیرو درې کلو کې د مخالف ګوندونو رویه هم دغه پاتې شوی ده. د دې څخه وړاندې د سېنات د چیرمن صادق سنجرانی په ضد عدم اعتماد ووټ پر معامله او بیا د سېنات چیرمن ټاکلو او اف ای ټی اف بیل د منځوري په محل هم مخالفو ګوندونو خپل د زیات شمیرې څخه ګټه نه و ترلاسه کړې. کال 2019 کې د نړیوال مالیاتي فند IMF سره کېدونکې لوزنامې په نتیجه کې کال 2021 کې به پاکستان ته $1 بلین پور ورکول وو، خو د شرطونو تر مخه قانون سازي او اصلاحات نه ترسره کېدو له سبب دغه قرض د ځنډ ښکار دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا تیر روز د افغانستان واردات یا امپورټ په لړ کې نرمي راوستل شوی او په تورخم پوله په زرګونو شمیر کې ولاړ ډګاړي پاکستان ته را داخليدل پیل شوې دي. د وزیر اعظم لخوا د اعلان په داسې وخت کې وشو کله چې سوداګرو د پاکستان مرکزی اسټیټ بانک لخوا اعلان شوی د الکترونیکی وارداتو فارم د تجارت لپاره ځانمن ګرځولې وو او د دې د لاسه سوروزونه روزګار په ټپه ولاړ دي. سوداګر وی افغانستان سره دا وخت تجارت په ډالرو کې او بانکونو د لارې نشي کېدی ولې چلته بانکي سیستم بندي. نور حال کې زموږ همکار پرچنواري ناورو
د جنوري په دیشما د پاکستان د ګمرک یا کسٹم محکمې په تورخم پوله د وزیر اعظم عمران خان لخوا د افغانستان د وارداتو یا امپورټ پالیسۍ کې نرمي راوستلو په لړ کې د ګاډو کلیرنس عمل پیل کړای دی. په تورخم پوله د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکي وای په 13 ساعته کې س و نیم سو نه زیات ګاډي پاکستان ته د اجازه ملاویدونه پس را داخل شوې دي. خو په تورخم کې مشت یو سوداګر جمشید خان وی ویډیو وی توای باید حکومت د دوی د پاره اسانتیاوي پیدا کړي او هغه پالیسيانی راوړي کوم چې د دوی په ګټه تمامي دی شي.
دنه بعد بیا د الکترونیک امپورټ فارم یعنی EIF چې موږ ته ویل شو په دې نه یو مسله جوړه شو. هغه مسله په دی وجرانه چې افغانستان کې کوم بینک چینل دی هغه بند شوی دی د امریکای تک نه بعد. نو الکترونیک امپورټ فارم یعنی EIF چې کوم مخخف دی دا د بینک په تر باندې با جوړیده امپورټ لپاره دا ټول ضروری شای دی. نو دا نه جوړیده په دی وجمانه امپورټ ډیر زیات متاثر شو. بینکونو انکار وکړ سټیټ بینک باندې سیدا سوا چې تاسو به دا کوم الکترونیک امپورټ فارم چې دی دا به چې کوم ځینې تاسو ما دره غواړي هغه بینکونو سره به دا موعده شي او پیسې به بینک په تر باندې بیا افغانستان لزی. نو دا نه جوړیده په دی وجمانه امپورټ متاثر وو.
جمشید خان وايي پاکستان حکومت د افغانستان سره د دوه اړخیز تجارت په اړه پالیسیو کې نرمي راولي او خقولو د پاره ته کوټلي ګامونه اوچت کړي.
مونږ حکومت پاکستان ته او اعلی حکومت او د بی آر چکم نمائندگان دي چکم د سټیټ بینک والدي هغه ته دا بار بار ویلي دي چې پالیسی روزانه تاسو مو جوړوي په کار دی چې په کال کې دوه کال کې یو قسم پالیسی جوړ شي او روزګار خلکو کا ځکه چې دا کومې نوې پالیسی د سټیټ بینک طرف نه راغلي دي ډیماند یې زرونه خلکو چې روزګار متاثر شو مشکلات دي ورته پکې او خلکو چې کنه کورونو روپو نقصانو کې لاړه.
د کال 2023 د دسمبر په 14 د پاکستان دولتي یا سټیټ بینک د وارداتو یا امپورټ د لپاره الکترونیکی وارداتو فارم یا EIF په نوم یو پالیسی راوړی و. د دغه پالیسۍ د لاسه افغانستان نه امپورټ یا واردات پر ټپه ودریدلو ولې چې په افغانستان کې لا هم بینکي سیستم غیر فعال دی. څو ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د وارداتو یا امپورټ په اړه پالیسۍ کې نرمي راوسته او د EIF فارم شرط یې ختم کړو او دینه علاوه د ګاډو کلیرنس پیل کېدو اجازه ورکړه. د پاکستان د تجارت په اړه جوړ سازمان غړي شاهد حسین وی ویډیو ته وویل په پالیسۍ کې نرمۍ نه پس به تجارت یو ځل بیا روان شي.
وخت په وخت مشران دواړو مخته خپل هڅې کوي خپل کوششونه کوي. ځینې بین المللي قوانین هم په نظر کې نیول ضروری دي او د دې نه مخکې چې په دې سیمه کې څونو روزګار کې دونو په غوږ کې د پیسو راکړه ورکړه ډیره زیاته په غیر قانوني ډول کېده چې په غوږ باندې نور دنیا نیوکې کولې او وخت په وخت ستونزې به زیاتې دي. اوس دا یو کوشش روان دی چې را د کار وشي او په قانوني وشي چې کاپورې غړه تاجر دی که دې غړه تاجر دی چې دې د قانوني تقاضو د لاندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
د تورخم پولې د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکو ویلي د وارداتو یا امپورټ د ځند د لاسه په تورخم کې د افغانستان غاړې ته لګ تر لګه 10000 پوری گاډي ولاړو کوم با چې اوس اسانه سره پاکستان ته را داخلي دی شي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د پاکستانی ورځپاڼو د ایډیټرانو د اتحادیې یا پاکستان کونسل اف نیوز پیپل ایډیټرز د میډیا ازادۍ کال د درې ویشتم رپورت کې ویلي په پاکستان کې د میډیا او اظهار رائے ازادي او معلوماتو ترسایي کې قانونونه سیوا شوې دي. څېړونکو وایي پاکستان کې خبريالانو مطبوعاتي ادارې د ریاستي ادارو او غیر ریاستي تنظیمونو لخوا د دباو لاندې دي. پاکستان حکومت له هم دغه رپورت خپل عکس العمل نه دی خوده لري. حکومت تل دغه سيتورو نه رد کړی وایي په ملک کې میډیا په مکمل توګه آزاد ده.
د سی پی این ای رپورت کې ویل شوی کال 2023 کې 15 خبريالان وجل شوی. دوه خبريالانو د بیروزګاری لوجه ځان وجلې، نه د کورونا وبا لامل مړ شوی، اتویش خبریالان د جسمانی تشدد ښکار شوی، سلور غوا کړی شوی او د لسو خبریالانو په ضد مقدمه درج شوی دی او دغه سګنو خبریالانو ته نامعلومه ټلیفونونه شوی دی. رپورت کې ویل شوی کال 2020 کې بیلابیلو حکومتي، غیر حکومتي او ریاستي اقداماتو له وجې خبریالان د دبولاندې ساتل شوی دی. په پاکستان کې د میډیا ازادۍ د پاره کارکونکو او د فریډم نتورک نومې ادارې مشر اقبال خټک دیوته ویل په پاکستان کې د میډیا حالاتو ته په کتو دغه رپورت سل په سل سم ښکاري، ځکه چې دلته خبریالان وجل کیږي، د لیکلو او د ویلو ازادي هم تر ډیره حده کمه شوې ده.
اول به دا سوچ کوي چې خپل ځان به او محفوظ اوساتي کنه، خپل کور ولا به محفوظ اوساتي کنه، او بیا د میډیا اداره به هم دا سوچ کوي چې چیرې دا خبر ده چاپ کړو یا خودلو، نو په دې به معاشي صورتحال سره جوړیږي.
د پاکستان حکومت لخوا د سی پی ان ای رپورت ته کوم ځواب نه دی ویل شوی، خو په حکومتي کچ تل دغه سی تورونه اردول کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پوا چودري د مئی په میاشت کې د میډیا د ازادۍ په ورځ ویلیو په پاکستان کې په میډیا د قدغنونو یا سنسرشپ هیڅ تصور نشته او دلته میډیا په مکمله توګه آزاد ده. خو د بی پولي خبریالانو تنظیم یا رپورټرز وداوت بارډر رپورت تر مخه پاکستان د میډیا ازادۍ په نوم لړ کې په یو سل اتیو هیوادونو کې په یو سل 15 سل وختم نمبر دی. دغه ادارې تر مخه پاکستان کې میډیا د وړاندې نه د ریاستي ادارو د بو لاندې و او دغه د بو د عمران خان په حکومت کې دراتلو وروسته لا نور زیات شوه دی. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر ارپان اشرف وایي دلته خبریالان وجل کیږي او د میډیا ادارو ته معاشي مشکلات دي. په کوم صورت حال کې چې په آزاد توګه کار کول ګران شوی دي،
یو طرف ته هغه ته حاضر وجني، بل طرف ته کوم دي حکومت دغه رپورت نه خلی، بلکې د حکومت باندې دا تورونه لاګي چې حکومت طرف نه باغی باندې بریدو نه کیږي. زه ما په خپل خیال کې صافیان د هر اړخ نه شاته په من تشوي دي.
د سی پی نی رپورت کې د ځینی حکومتي ګامونو ستاینه هم شوې ده او د سین صوبی اسمبلی لخوا او د وفاقي حکومت د جرنالستانو د تحفظ بل منځوري ستایل شوی او د تنظیم په نورو صوبو هم غږ کړي چې د خبريالانو د تحفظ د پاره دي قانون سازي وشي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. اسلام آباد های کورټ د دولتي حکم باوجود د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په ضد د خپل آمدن نجات اساسي لرلو په تور پلټنې نه کولو په سر د احتساب قامي ادارې مشر جسټیس جاوید اقبال ته د سپیناوي نوټیس جاري کړی دی. وړاندې نه مخالفه ګوندونه د نه پیداره د غیر جانبداري تورونه لګوي او د پوست بل پخوانی جنرل عاصم سلیم باجوا بهرني هوادونو کې اربونو روپو پټ اساسي لرلو خبر په سر کاروای نه کېدل د احتساب په اړه د توپیر لوی مثال بری. خو د احتساب اداري مشر د الزامونه بیا ساسه ګرځوي او داردوي پیر ویلا چا په نور حل وړاندې کوي.
د دوشنبه پورز درخواست کوونکی وکیل اسلام آباد های کورټ پروان د دریس خپل کلی یاد عدالت د حکم باوجود د احتساب قامي ادارې لا تردید پروز مشرف په ضد ناجایز اساسو لرلو په تور پلټنې نه دی پیل کړي، ځکه عدالتي حکم د سرغړاونې په تور د احتساب ادارې په ضد د عدالت د سپکاوي کاروایی پیل کړي شي. خواست کوونکی عدالت پروان د داوه هم کلی په خوانی فوزي امیر د عربونو رپوز مکه په غیر قانوني ډول سکلی دا او دا چې پرویز مشرف یوازې د پاکستان په یو بینک اکاونټ کې شل لکه ډالر پرتی دی. وی او ای ډی وسره خبره کې د پرویز مشرف په ضد درخواست کوونکی کرنل ریټایرډ انعام رحیم اډوکیټ د اسلام آباد های کورټ لخوا د نیب د مشر په ضد نوټس جاری کولو په پریکړه اطمینان څرګند کړی دی. خود احتساب قامی ادارہ پنس خبر سویلین اور سیاسی خلق پزت کاروائے کوی. خود کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم پا خبر بلخوا پرویز مشرف تا چی اغا پخپل کتاب کے منلے چی دخپل صدارت پا محالی لویا شپیرہ کی پاکستانی وگڑی در روپو پا بدل کی امریکی تخرس کڑی ہو. انعام رحیم زیادہ کلا پا کارو دا احتساب ادارے دا پرویز مشرف نا تر اوسا پوری پختلو دا خلق پا بدل کی چی دا امریکی نا کم پلکونو ڈالر اغسطوی اغیس سکڑی. سرګند دی وی په خوانی فوزی امیر پرویز مشرف کال 2014 کې علاج لپاره اماراتو ته تلو او اوس هم دغلته کې میشته. پاکستان کې د بیړني حالت د نفاس په تور په خور های کورټ پرویز مشرف د ټول عمر لپاره انتخاباتو کې د برخه اغستو لپاره نااهل ګرځول دي. دغه سیر د ملکی دستور د سرغړاونې په سر د هغه په ضد غداري قضیې لپاره جوړ ځانګړي عدالت هم د پرویز مشرف ته زندي کولو امر جاری کړی و. خو په کال 2006 کې لاهور های کورټ دغه ځانګړي بینچ جوړښت اړو د سره غیر دستوري ګرځولې و. وړاندې نه مخالف ګوندونه د فوز بل یو پخوانی جرنیل عاصم سلیم باجو بهرني هیوادونو کې عربونو روپو اساسو لرلو د خبر په سر څه کاروایي نه کېدل د اعتصاب په معامله د توپیر لوی مثال بولي. که څه هم د اعتصاب کابي اداره د فوز او اعلی عدلیه په ضد د کاروایي کولو اختیار نه لري، خو په کال 2013 کې اسلام آباد های کورټ فیصله جاری کړې و د اعتصاب اداره اختیار لري چې مالی درغلو او کرپشن باندې تورن د فوز پخوانی افسرانو په ضد کاروایي وکړي. بلخوا د نائب مشر جسټس جاوید اقبال د اعتصاب په معامله د مخالفو ګوندونو لخوا د خپل پردي تورونه بې ځایه بولي او دا ردوي. د دې ترڅنګ فوز او عدلیه دواړه د خپلو ادارو دننه د اعتصاب یو مؤثره نظام لرلو دعوه کوي او د خپلو ادارو دننه د کرپټو عناصرو په ضد د دې د کارولو پخلی هم کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. اوس وخت شوې دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. نو راځي چې وخت شو ورته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان کې د انساني تباهۍ د مخنیوي لپاره افغان طالبانو ته د پیسو ټکو دین کولو یو منصوبه جوړه کړې و. خو د پاکستان سٹیټ بینک د خپل تازه حاصل کړي قانوني حیثیت تر مخه د وزیر اعظم عمران خان دغه منصوبه ناقابل عمل ګرځولې ده. په دې موضوع هانګ کانګ نه خریدونکو مشهور اخبار ایشیا ټایمز کې د پیښور د یو نامتو صحافي اف ام شکیل یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. اف ام شکیل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې افغان طالبانو سره د پیسو ټکو د امداد د پاکستان د حکومت منصوبه د پاکستان سٹیټ بینک په دې سبب رد کړی دا چې په دې به د پاکستان خلاف بین الاقوامي بندیزونه را دوسار شي. عمدغه وجه دا چې د پاکستان سٹیټ بینک د پاکستان دننه او د پاکستان نه بهر د طالبانو افغان حکومت له د چندو د راغونډولو مخالفت کړی دی او د پاکستان د خزانه وزارت خبرداره کړی دی چې په دې کار اف اے ٹی ایف د پاکستان خلاف نوی بندیزونه لګولې شي، ځکه چې پاکستان د کال 2013 نه د ملګرو ملتونو له طرفه د ترهګر ګرځولې شوو تنظیمونو او کسانو د اساسو په نزبت کولو او په غوي د مقدمو د نه چلولو په سر د اف اے ٹی ایف په کاغذونو کې بدنام را روان دی. مضمون لیکي چې د پاکستان سٹیټ بینک له پتازه ورځو کې پارلیمان کې د منظور شوی یو قانون ترمخې خود اختیاري ورکړې شوې ده او دا په دغه حیثیت کې د پاکستان د سٹیټ بینک وړومبی فیصله ده. د پاکستان مخالفه پارټۍ خو په خله د دې قانون مخالفت کړی وو، خو په سینټ کې د منظورېدو په وخت د مخالفو ډلو خصوصا د پیپلز پارټۍ سینیټران غیر حاضر او په دې وجه دغه قانون منظور شو. د پاکستان یو نامتو اقتصادي ماهر ډاکټر کیسر بنگالی خپل یو تازه ټویټ پیغام کې په دې قانون خوشحالي ښکاره کړې ده او لیکلي دي چې سٹیټ بینک د افغانستان د مالی امداد د پاره د پاکستان د حکومت قائم کړي امدادي فند رد کړي دي او دا یو ښه کار کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان یو نامتو سیاسي اقتصادي او مالی تجزیه نگار فاروق سلیم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په خوا به پاکستان کې حکومتونو د خپل حیثیت او ضرورت نه زیات رقمونه خرج کول او چې کله به ورته مالی مشکلات رامخې ته شول نو د سٹیټ بینک نوې درانه درانه قرضونه اخیستل. اوس حکومت داسې نشي کولی او نه به کاروباری بینکونو نه قرضې اخیستې شي. دا شان به د حکومتي چارواکو شاخرچه د قابو لاندې راشي. خو ایشیا ټایمز په خپل مضمون کې لیکي چې د افغانستان د طالبانو حکومت لا د مالی امدادي پنګې په بندولو سٹیټ بینک د پاکستان حکومت سره پلانجه کې پریوتې وي. مضمون لیکي چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو امداد په دی وجه هم کول غواړي چې افغانان د سخت مشکلاتو له سببه چرته پاکستان ته مخون کی. هر کله چې خپل د پاکستان حالات سډیر خندي. د پاکستان سیاسي او اقتصادي ماهران وایي چې د مختلفو ذریعو نه د طالبانو آمدن د کال د دریو ارب ډالرو نه سیوا کېدی شي. په شک دی چې طالبان جنگیالي حکمرانان به د خپلو خلکو د کرمو په سمولو دومره لوی رقم خرچ کولو ته تیار شي. د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې طالبانو د خپل حکومت په 15 میاشتو کې خپل آمدن خزيات کړي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر مشر ډیبورا لیونز وایي د حیرانتیا خبره دا ده چې طالبانو په 15 میاشتو کې ځان لا د برآمداتو نه 1 ارب ډالر پیدا کړی دي. خو د قامی اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داوړ چې د نېشنل ډیموکراټک موومنت چیرمن هم دی، ایشیا ټایمز ته ویلي دي چې طالبان نه خود یو مملکت نوم دی او نه د حکومت، دا خود خلکو راجمه یو بهیر دی چې افغانستان په زور قبضه کړی دی. دوی وچري هم د افغان اولس په نوم راغون کړي رقمونه د افغان اولس په خیر خیګړه خرچ نه کی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د یمن حوثی اغیانو د جنوري په 2 تاریخ د یمن د حدیده ساحل نه ورشته یو تجارتي سمندري جهاز تختولې دي. امریکای، برتانیي، یورپی یونین، فرانس، د عرب ملکونو د کورانو چارو د وزیرانو کونسل او د اسلامي ملګرتیا تنظیم د حوثی اغیانو د اکار غندلې دي. روابی نومي دغه تجارتي سمندري جهاز د متحده عرب اماراتو ملکیت دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د کال 2015 نه جنگیدونکو فوجي اتحاد خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دغه تجارتي سمندري جهاز کې طبي سازو سامان بارو. یاد دي وی چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثي یاغیانو خلاف فوجي اتحاد په کال 2015 کې هغه وخت جوړ شو کله چې حوثيانو د یمن بین الاقوامي تور منلې شوې صدر په جلاوطنه مجبور کړو. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې د تجارتي سمندري جهاز د نیو غندنه کړی دا او ویلی دي چې د حوثيانو دا کار بهیره احمر کې په آزادې سره جهاز رانه کې دوه کې مداخلت ته او دین عالمی تجارت او سیمیز امن ته خطر راولاړه شوې ده. د عرب ملکونو د داخله وزیرانو کونسل د سمندري جهاز نیول یو مجرمانه فعل بللې ده او د جهاز رانه د آزادې لپاره او په ابنای باب المنداب کې او په سویلی بهیره احمر کې د تجارت د پاره سنگینه خطر غنل دي. د اسلامي ملکونو د ملګرتیا تنظیم هم د سمندري جهاز د نیو واقعیا غندل دي او ویلي دي چې دا قسمه کارونه د یمن د خلکو د امداد د پاره او د انساني خواخوږی د کرم سمولو د پاره د کیدونکو کوششونو تعالی ترغکول دي. د هوسی یاغیانو لخوا د روابی نومي تجارتي سمندري جهاز د هدف کول واقعا سړومبې واقعا نه ده. په کال 2019 کې هم دوی یو د سعودي عرب تجارتي سمندري جهاز او دو د کوریا تیل بردار سمندري جهازونه د سوق د پاره نیولې وو. دغه شان 200 زله د تیل بردار سمندري جهازونو او د نورو جهازونو د هدف کولو د پاره درون هم استعمال کړی دي. د یمن جنگ وکاله شوی دي. د دې د لاس لوی انساني تباہي شوی ده. د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې د یمن په جنگ کې او د دې د لاس د خورو رنګونو او د خوراک او د اوبو د کمی له سبب تر اوسه پورې 3 لک خلک مړ شوی دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس ویری دی چې حوثي جنگیالو د تجارتي سمندري جهازونو د نیو غوندي واقعات په داسې وخت کې کړی دي هر کله چې د جنگ ټولو فریقو لا تو تریخواله راکمول او کوټولو سیاسي خبرو اترو ته کې ناشتل پکار دي. خاغلی نت پرایس د خپل بیان په اخر کې په حوثيانو غږ کړی دی چې نیولې شوی سمندري جهاز او د دې عمل د سم دستي پریک دي او د شر فساد د هغو ټولو قانونو نه دي لاس واخلي کوم چې د یمن د جنگ د ختمولو لپاره شروع کړي سیاسي عمل تعالی ترغکې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.